آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د جلال آباد په برید کې وه دېرش کسه وژل شوي دي او تر سلو ډېر ټپیان دي. د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې هوایي بمباري ادامه لري او د افغانستان ولسمشر اشرف غني بدخشان ته په سفر تللی دي. امریکا را غشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچ ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. د دې ساعت په پښتو خبری خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه برسیره ریپورتونه عمر کې هم لرو خو د ریپورتونو وروسته زموږ خبرونه په سبسوي بڼه ده. تاسو کولی شئ خپل پښتني او نظریات پر فیسبوک باندې زموږ سره مترکی اوس پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته. د جلال آباد ښار د مخابراتو په چوکې د کابل بانک مخې ته په سیوي ځانمرګ برید کې د یو شمېر نظامیانو په ګډون اووه دېرش تنه وژل شوي دي او شاوخوا یو سلو پنځه ویشت تنه زخمیان شوي دي. برید سهار په لس باندې نهو بجو پر داسې مهال شوی چې یو موټرسایکل سپور سړی د بانک مخې ته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي او نظامیان نسته په کښې کې. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې له دغې پیښې ورته د شاوخوا اووه دېرش جسدونو او له سلو ډېر زخمیان وړول شوي دي. د پیښې عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي دي چې مرګ ژوبله له ورکړل شویو ارقامونو زیاته ده او نظامي کسان هم د پیښې په وژل شویو او ټپیانو کې لیدلي دي. دوی دا هم وایي چې بریدګر د پولیسو جامې په تن کړې وي او د کابل بانک په دروازه یې ځان ته چاودنه ورکړه. د کابل بانک له پیښې لږ وروسته د چاودنې له ځایه نږدې پنځوس متره لیرې یوه بله چاودنه هم وسوه چې په زرن موټر کې یې انفجاریه توکي ځای پر ځای کړي او پولیس وایي دغه توکو ته دوی چاودنه ورکړې ده. وسلوالو طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي خو د شاهدالله شاهد په نوم یو کس چې ځان د داعش د ډلې ویان وایي امریکا غږ ته یې پر ټلیفون باندې ویلي دي چې برید د دوی یو ملګري کړی دي او تر سلو پنځوس نظامیان زیات پکښې وژل شوي دي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د اسلامي دولت ګروپ په جلال آباد کې د ننني ځانمرګي حملې مسؤلیت چې اووه دېرش کسه پکې ووژل شول په غاړه اخیستی دی. چارواکي وایي د سلو نه زیات خلک په جلال آباد کې په دې حمله کې زخمي شوي دي.
د افغانستان لوی درستیز شیرمحمد کریمی وایي چې پاکستان او افغانستان باید د توریزم د ختمولو دپاره هڅې نورې زیاتې کړي. په جلال آباد کې د دې ځانمرګي حملې نه څو ساعته وروسته د افغانستان لوی درستیز شیرمحمد کریمی د پاکستان د لوی درستیز رایل شریف سره وکتل. د پاکستان د نظامي قواوو د مطبوعاتي څانګې د رپورټ له قراره د غوالي رتبه نظامي مامورینو د ګډې پولې په دواړو غاړو کې د امنیت او د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې دپاره په هڅو وژغېدل. دا لومړی ځل و چې د پاکستان نظامي اکاډمي د افغانستان لوی درستیز ته بلنه ورکړه چې د ایبټ په ښار کې دغې اکاډمۍ ته ورسي. ښاغلی شیرمحمد کریمی پاکستان کې د نظامي مشرانو سره د غونډو نه علاوه د ایبټ آباد په ښار کې په نظامي اکاډمۍ کې د عسکرو د فراغت په مراسمو کې د خاص میلمه په صفت برخه واخیسته.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی وروسته له هغې بدخشان ته سفر وکړ چې اته ورځې وړاندې د جرم په ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسلوالو د ملي اردو په پوستو باندې په برید کې اتلس افغان عسکر وژل. جمهور رئیس وویل تروریستان غواړي چې د دې سیمې نه د تروریزم نړیوال مرکز جوړ کړي. هغه د بدخشان وروستۍ پیښې ته په اشارې سره وویل چې تروریستان غواړي حکومت کمزوری وښيي. جمهور رئیس اشرف غنی زیاته کړه چې مخالفین د هیواد په نورو سیمو کې ځپل شوي دي اوس غواړي چې له دې لارې دولت باندې فشار وارد کړي. جمهور رئیس د ننګرهار نننی ځانمرګي برید هم یاد کړی او زیاته کړې ده چې د ننګرهار دا پیښه داعش کړې ده او مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی او په دغو دوو پیښو کې خارجي تروریستان مسؤلیت لري. د ویلی دی د بدخشان او ننګرهار په پیښو کې نړیوال تروریستان مسؤل دي. نو زه د افغانستان په ملت او علما باندې غکوم چې په یو ملي صف کې ودرېږي او راځي چې یو ملي جهاد شروع کو له هغه پرته دغه خلک زمونږه تبا کول غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. ولسی جرګې نن د شنبه په ورځ شپاړس نومول شو وزیرانو ته چې قریب دوه هفته مخکې جمهور رئیس معرفي کړي وو د باور رای ورکړه او تایید کړل. په تیرو دوه هفتو کې نومول شو وزیرانو ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه بیان کړل. عبدالباری جهانی د اطلاعات او فرهنګ وزارت وروستی نومول شوی کسو چې نن وکیلانو ته خپل پروګرامونه معرفي کړل. یو شمیر وکیلانو د ښاغلي جهانی په دوګونی تابعیت باندې د اعتراض لکبله اجازه نه ورکول چې هغه خپل پروګرامونه بیان کړي، مګر د ولسی جرګې اداري هیئت د بارنیو چارو د وزارت اسناد وړاندې کړل چې په کلی کل شوی دي چې ښاغلي جهانی وروسته لدی امریکا ته د سفر لپاره باید ویزه واخلي. د دې سند وړاندې کولونه روسي عبدالباری جهانی ته اجازه ورکړ شو چې خپل پروګرامونه بیان کړي.
په یمن کې جګړه روانه ده. د سعودي عربستان پر رهبری ائتلاف د یمن په ختیځه برخه کې په حوثی شیعه یاخانو چې په ځمکني جګړه کې پرمختګ کوي او ځینو نسی هوایي بمباریو ته زور ورکړی دی. ائتلاف په شیعه حوثی یاخانو چې د ایران په ملاتړ جګړه کوي هوایي بمباری کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو نتاق وایي وسوال بې درېغ ډزې کوي، په زور د خلکو شخصي کورونو ته ننوځي او په څو نورو ستونزو کې یوه د ماینونو ستونزه ده چې سخت مراقبت غواړي. په یمن کې هوایي بمباریو او شخړو د خلکو په روحیاتو باندې سختې اغېزې کړي دي. په تېره بیا ماشومان روحي او رواني ملاتړ ته ضرورت لري. ملګرو ملتونو د 240 میلیونو ډالر واجلې مرستې رغ کړي دي چې په میلیونو بحران ځپلو خلکو سره سمدستي کومک وسي. د ایران خارجه وزیر د جمعې پر ورځ ملګرو ملتونو ته په یمن کې د سولې دراوستو لپاره پلان ورکړی دی.
په امریکا کې د ځمکه د ورځې 15 سال وختمه کلیزان منځل کیږي. اصلا دغه کلیزه د چهارشنبه په ورځ خسر د وسنه په دې مناسبت نن د امریکا په پایتخت واشنگتن ډی سی کې د کانګرس د ودانې مخې ته په لوی میدان کې خلک غونډ شوی دي او کنسرتونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نړیوال بانک رئیس جیم کیم یونګ او اکسورانو په دغه پروګرام کې برخه اخیسته ده او ویناوي کوي. یو خواته دغه کنسرت دی او بل خواته د نړیوال بانک او نړیوال وچی صندوق په سرلنی مجلسونه پیل شوی دي چې په هغه ستونزو باندې وغږیږي چې د غربت او اقلیم د بدلون له وجې پیدا شوی دي. د ځمکې د ورځې د نمانځنې د پروګرام رئیس راجرز ویلي دي چې لوی مهاجرتونه د خاورې له منځه تلل، د سمندرونو د اوبو کمیدل، د حیواناتو او مرغانو او د ځنګلونو له منځه تلل دغه ټول غربت منستر اوریدی او همداشان په اقلیم کې بدلون راوړي.
د امریکا د خزانه وزیر جاک لی وایي چې یونان ته په کار ده چې د خپل بودیجې د مسوده هر لیکه په ځیر ولولې چې نړیوال پور ورکوونکي د خپل ریفورم او اصلاحاتو په اړه مطمئن کی. اغلی لیو چې په واشنگتن کې د جمعې پر ورځ خبري کولې به ویل چې هغه په دې باور دی چې د یونان په برخه کې باید تر ډیره حده پورې جزئیات ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه چې د یونان مسله په ویناګانو شعارونو نه حل کیږي، بلکې باید عملی کار وسی. د یونان د مالیه د وزیر په شمول د مالیه د وزیرانو سره د لیدو کاتو وروسته شاغلی لیو زیاته کړه چې دا ډیر ضروری ده چې یو ځای سو او یو جامع حل لار پیدا کړو. لیو پر دې ټینګار وکړ چې د یونان په مسلې کې عدم موافقه به سمدستي ستونزې رامنځته کړي او دا کار به په اروپایي اتحاد او نړیوال اقتصاد کې نامین وضعیت رامنځته کړي.
د استرالیا پولیسو نن 15 تنکی ځوانان په دې ګومان نیولې دي چې د اسلامي دولت د ګروپ د تروریستي حمله په شان د حمله توطئه یې کوله. د استرالیا صدر اعظم ټونی بلیر خبری کانفرنس ته وویل چې دغه توطئه چې موږ فکر کوو د جوړېدو په حال کې و د انزاک په ورځ، یعنی د استرالیا او د نیوی زیلند د پوځي صاحب منصبانو د قولي اردوګانو په ورځ د پولیسو په مامورانو باندې حمله پکې شامل وي. د استرالیا د فدرالي پولیسو د سرپرست کمشنر مرستیال په پولیسو باندې د حمله توطئه ویلي دي چې په پولیسو باندې د حمله توطئه جوړېده. د استرالیا صدر اعظم وویل د سو میاشت رئیس د سرګند و چې دغه تنکی ځوانان خطر پیښوي، خو حکومت په ټولو مرحلو کې خه موثر اقدامات وکړل.
او د جنوبي افریقا پولیسو په جوهانسبرګ کې نږدې 40 کس هغه وخت بندیان کړل چې خلکو د خارجانو په کاروبارونو باندې حمله وکړي. پولیسو د ربړی مرمۍ او ډزې وکړي چې د خلکو مخه ونیسي چې د مهاجرو شخصي شتمنۍ لوټ او تالان نکړي.